سلامونه نن شنبه ده د څوارلس سلرم کال د مرغومي شلمه د دروش په گشتم کال د جنوري لسمه پیل په مهمو خبرونو کو زه صفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خره غلاستویم پیل په مهمو خبرونو کو قزاقستان وی پتیر یو کال کې له افغانستان سره تجارت دریش پته سلنه زیات شوې ده. د قزاقي رسنیو د دغه یواد چارواکو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فیصدی د 2015 کال په وروستیو کې ثبت شوې. د راپور له مخې د 2015 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات یو او یا په سلو کې لوړ مقال همدې مودې په پرتله زیات شوې. قزاقستان تر ډېره افغانستان ته غله دانې صادرولې او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندېدو وروسته افغان سوداګرو تر ډېره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادو ته مخه کړې ده. اروپای ټولنی ایرانیانو ته د انټرنیټ د بیا برقرار کېدو د غوښتنې ترڅنګ د معترضانو په وړاندې د ایرانی پوځیانو هر ډول تاوتریخوالی وغانده. د اروپایي ټولنې ویاند انوار العنوني د جمعې په ورځ وویل د ایران خلک د ښه ژوند لپاره مشروع غوښتنې کوي او د سولهیزو مظاهراتو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی. کاغلی علنونی همدارز له ایرانی چارواکو وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او همدارنګه د سولهیزو مظاهرو او راټولېدو مسئلې ته احترام وکړي او انټرنیټ ته د ټولو د لاسرسي حق بیرته تامین کړي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو په اساس د پنجشنبې په شپه باندې په ایران کې انټرنیټ پرې شوی دی. په ایران کې لاریونونه د جدي له ومې د ریالو د بې سابقې بې ارزښته کېدو او همدارنګه د ګرانیو په غبرګون پیل شوې. د پنجشنبې تر ورځې پورې هلته د لږ تر لږه 45 مظاهرچیانو د وژل کېدو او د 2000 نورو مظاهرچیانو د نیول کېدو راپورټ ورکړل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو، د هغوی پر ځورولو او په زور افغانستان ته د هغوی پر راستولو اعتراض کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولي لیک کې دا هم لیکلي چې د افغان کډوالو شړل ودروي. په لیک کې دا ټینګار شوی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کېږي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کېږي. ګرو ملاتو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور لمخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي او په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلی شارج دافیر نوې ډیلي ته رسېدلی. هندي رسنۍ راپور ورکړ چې د جمعې پر ورځ مفتي نور احمد نور نوې ډیلي ته ورسېد چې د افغانستان په سفارت کې شارج دافیر چارې مخ ته یوسي. د هندي رسنۍ په وینا هند د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د ډیپلوماټ د منلو سره موافقه کړې وه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی و. د هغه سفر پر مهال ښاغلی نور هم له امیر خان متقي سره و. طالبانو د درویشتم کال په اپریل کې هم په نوې ډیلي کې د سفارت لپاره شارج دافیر معرفي کړی چې هغه وختي د سفارت د کارکوونکو له لوري مخه ونیول شوه چې سفارت ته داخل شي. وار بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 3.5 سلو کې کم شوی. دا راپور هم د تخترو چې د ترکیې پولیس ادا کوي افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ایران له مظاهرو به مو هم خبر کړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 3.5% کې کم شوی. د سوداګرو په باور اصلي علت یې د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل دي. د شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تجارتي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 3.5% کمه شوې. خود دوی په وینا د دواړو هیوادونو سوداګرو ته رسیدلی مالی زیانونه تر دې ډیر زیاتې چاټکلې کېږي. له هغه وروسته چې د 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمن نشته وشوه، پاکستان له افغانستان سره 8 تجارتي لارې د ډیورنډ کرښې په اوږدو بند کړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد جونس محمد ازادي راډيو ته وویل.
زه فکر کوم چې دغه کچه چې پاکستان وایي دا کچه در دي هم وړه ده، د دې ترانزیت د افغانستان د لارې څخه مرکزی آسیا ته روسیې ته دې سیسته په ټپه ولاړ دي، او هیڅ ترانزیت پالیسي چون د هغه عجلانه تصمیمونه چې زموږ همسایه ملک په مکرات و براته نیولې وه، د هغه په وجه که زموږ تجارت ته دې یوه خواته کم سوی دي، د دې تجارت هم زموږ خواته کم سوی دي، د دواړو لورو خلکو ته زیانونه او تاوانونه رسېدلي دي. زموږ تجارت چې دی اوس پر ډېره پر نورو بندرو باندې اتکا لري او د هغو بندرو څخه.
پاکستانی ورځپاڼې نیشن د رسمي سرچینو په حواله لیکلي چې د سرحدونو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3.5% کمه شوې، او پاکستاني صادرونکو ته یوازې له افغانستان سره د سوداګرۍ د محدودېدو له کبله هر میاشت نږدې 180 میلیونه ډالر زیان رسېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې د خوړو، تیلو او خوراکي توکو د لیږد لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه غړی او د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هر بندر د نړۍ په لور یوه دریڅه ده، او له پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل د دواړو لورو
دا زموږ نه یوازې د وارداتو لپاره خند رازیږي، په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنی کوي. نو هیله من یو چې دا لاره زر تر زره د بینالمللي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. دا نه یوازې زموږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي تکنیکی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل تر دې مخکې هم په سیمه کې د بیو د لوړېدو سبب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لارې به تر هغې پرانیستې نه وي چې د طالبانو له حکومت څخه د باور وړ لیکلی تضمین ترلاسه نه کړي، چې د وسلوالو ډلو د بریدونو مخه به نیسي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد به عملي ګامونه اخلي. طالبان دا اداره دوی چې دوی د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي، او د اسلام آباد په جواب کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي که پاکستان سرحدي لارې پرانیزي دوی به بیا هم تر هغه وخته پورې خلاص نه کړي چې اسلام آباد ټینګ تضمین نه وي ورکړی چې په راتلونکي کې به تجارتي لارې له سیاسي او امنیتي مسایلو سره نه تړي. د دې وضعیت دوام د سوداګرۍ په ټولنو او شنونکو کې جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی خبرداری ورکړی که د لارو تړل ادامه پیدا کړي نه یوازې به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې کمزورې کړي، بلکې د سیمې بې ثباتي به هم نوره ژوره کړي.
په ایران کې تر ټولو بیساری مظاهرې شوې دي، بیساری په دې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینې تهران په بیلابیلو برخو کې لسګونه زره کسان واټونو ته راوتلي دي او د رژیم ضد غږونه پورته کړي دي. دغه مظاهرې د دسمبر په 28مه باندې د ډالرو د بیساری لوړېدو او همدارنګه د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په غبرګون باندې لومړی له کسبکارانو پیل شو چې وروسته ورسره ګڼ خلک یو ځای شول، او اوس یې اهداف تر هغه لا پراخ شوي دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکول کېږي، رژیم په جابر سرکوب او همدارنګه ټولو ناکراریو شاته بلل کېږي، او تر دا اوسه پورې د ایران بیلابیلو د بشري حقونو فعالو ډلو همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه 15 مظاهرچیان وژل شوي دي، او اکثر د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلي خلک دي هغوی تورنوي چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي دي، ساچمه یو پلاستیکي مرمۍ ویشتلي دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد او همدارنګه لږ تر لږه 2000 دغه چند د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوی دي. د راپورونو په اساس او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغو کاوړیا قارجنو مظاهرچانو په بیلابیلو ښارونو کې ځینې دولتي ودانۍ، د پولیس سټیشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولي دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د صدا او سیمه دوه بلډینګونه هم سوځېدلي دي. دغو ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیره بیا د ایران اخوندان او د دوی رهبر آیت الله علي خامنهای د ایران دغه مظاهرچان بلواګر او رانکاری بلل دي چې د دوی خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانۍ او شتمنۍ ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانۍ او ناکارۍ تر شا دی، او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com ازادي راديو څلر وش ساته.
د ترکیه پولیس ادعا کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د غیواد پولیسو د 2015 کال کلنی راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت له خوا د کوکنارو په کښت باندې د بندي سربیره افغانستان د نړۍ په کچه د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو د قاچاق او تولید اصلي سرچینه شمیرل کیږي. د طالبانو حکومت تل ویلي دوی د کوکنارو پر کښت په بشپړ ډول د بندیز عملي کولو ته ژمن دي، خو د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر بازګران وایي د دې لپاره چې بدیل کښت لپاره څه نه ورکول کیږي، د بیکارۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله مجبور دي چې کوکنار وکري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مډرنې کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربیره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ترکیه د پولیسو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د پنځشنبې په ورځ د جنوري په اتمه په خپل ویبپاڼه د 2015 کال کلنی راپور کې چې 198 مخه دی ویلي چې په دغه هیواد کې په 2014 کال کې د هیروینو ضبطول 1.5% لوړ شوي او 4.3 ټنو ته رسیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندي سربیره افغانستان د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو یا تریاکو په قاچاق او تولید کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی وړاندې کوونکی یا عرضه کوونکی هیواد پاتې شوی دی. دغه شان زیاته شوی چې د کوکنارو پر کار د طالبانو حکومت بندیز وروسته د قاچاق کوونکو ډلو د هیروینو په عرضه د دغه بندیز د اغیزو د کمولو لپاره اپین سیرمه کړل. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بندیز د هیروینو په عرضه کې کمښت راوستای، خو ټینګار یې کړی چې د کار بیا ځینې کاروونکي د مصنوعي مخدراتو کو کارونې ته هڅولې دي. د ترکیه د پولیسو د 2015 کال د راپور له مخې ترکیه د غیر قانوني مخدراتو کو لپاره د دهلیز په توګه خپل دودیز رول څخه وتی او د دې توکو بازار او د تولید مرکز ګرځیدلای دی. په راپور کې ویل شوی چې د بخوا په څیر د بالکان لاره، سویلي لاره او شمالي لاره د افغانستان څخه د ترلاسه کیدونکو اپینو د قاچاق لپاره تر ټولو ډېرې کارول شوې لارې دي. د ترکیې د پولیسو کلنی راپور کې زیاته شوی چې د اپینو یا تریاکو سربیره افغانستان د میټه میفتامین لپاره د مهمې سرچینې په توګه مطرح کیږي او د دې تولید افیډرا بوټي سره نږدې تړاو لري چې په طبي ډول په افغانستان کې وده کوي. له دې بوټي څخه افریډین ماده د میټه میفتامین د تولید لپاره ترلاسه کیږي. د مخدره موادو د ضبط په تړاو ارزونې په افغانستان کې تولید شوي میټه میفامینو کې د کیمیاوي موادو کارول تاییدوي. د مخدره توکو په برخه کې د طالبانو د بندي سربیره د میټه میفتامین تولید او قاچاق کم سوای نه دی او په ګاونډیو هیوادونو کې نیول د 2023 کال راهیسې زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي، خو افغانستان کې ځینې بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د کښت اعتراف کوي او دلیل یې پراخه بېوزلي، د بدیل کښت نشتون او بیکاري یادوي. د بدخشان ولایت چیرې چې د روان لمریز کال په اوړي کې د طالبانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د اړولو پر سر اخوډب او آن مرګزوب له هم رامنځته د سوه، د درای ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال مې 40 منه کوکنار وکرل او نور به هم وکرم، نه کار شته او نه بل څه. یوه کوټه ماشومان لرم، نو څنګه وکم؟ د هغوی ډوډۍ څنګه ومومم؟ تیر کال ټول واړول، خو دومره پاو تاریاک مې ترې ټول کړل. خو دوه پاوا تاریاک مې ترې ټول کړل. په هماغه وخت کې مې یو څه چاره وشوه. د یو پاو تاریاکو پیسې زموږ لپاره د سلمنو غنمو پیسې کې چیرې دی؟ نور کاروبار په مزدورۍ له کومه ځای پیدا کړو؟ له بل چا مې ځمکه واخېسته او کوکنار مې پکې وکرل.
د دغه ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله خورا کم سوی، خو په خبره یې دوی او ځینې کلیوال یې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په پټه توګه کوکنار کري.
لومړی خو زموږ اکثر ځمکې للمې دي، بل ځوانان کار نه لري او بیکاره دي. که څه هم دولت مو مخه نیسي وایي چې مه یې کری، خو موږ ته هم پاشو. خلک دلته بدبخته دي، ایران ته چې زو لاره نه راکوي، ترکیې ته چې لاړ شو راډیپورټ کوي مو مجبور مجبوریو چې کوکنار وکړو.
دا بسګران د بدیل کښت غوښتونکي دي. د ترکیه د پولیسو په راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان لا هم مراکش، پاکستان او لبنان سره یو ځای د نړۍ د 400 یا حشیش د لویو تولیدونکو وړاندې کوونکو په ډله کې دی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا د دوی په ګډون بیلابیلو طالب چارواکو ازادي راډیو سره خبرو او پر مختلفو سټیجونو ویناوو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید، پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول پلی کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 202,000 هکتاره ځمکه رانغاړه او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندیز سربیره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستې خبر ورکړی. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
موږ هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت، کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو، او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچمیانې بېخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانې ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نه شي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بېخي زیات دي. د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نه شي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت د چارو رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میگاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستکا، د 126 میگاواټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو ولټه برېښنا د مزې غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې په کې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري پښپګمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.5 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټې اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري. نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي، د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پرچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په جمهوری نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه تامینېږي، چې د شارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیانګالی ګرځولی دی.
د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
په افغانستان کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي د ښځینه حمامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي د ښځینه حمامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی.
په افغانستان کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنی د هغه رئیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته، کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتې طفلم حمام میدادي خدای ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد زم که تن که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنا به لوی خودیر یخ دهی. زمور ما شما نو ده هم دیمال به زمی که زن منزل هیز نخواهیگی. کلا چه خزینه همامو نو ده خلکو لپاره دیر آسان تیاوا. طالبانو ده همامو نو به ترول مکل دیر استونز سر مخ کریو. نپوهی که چه خپل شکایت چرتا و چرتا یوسو. چه ولی همامو نترل سوی دی.
حمامونه چرا اینا بسته
میکنه؟ د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظالصحې ته پاملرنه وکړي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا لا ډېره کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
آیا وریان پیژنې؟ وریان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو یا ماشو جوړیږي خو اسانه نه دي، خواري غواړي. نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ولسوالۍ په یو شمېر سیمه ییزو بازارو کې یو کیلو تر 200 افغانیو پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلي وسلي اوسیدونکي واتیا کلنه ستاره هم وریان راپیژني، هم یې د جوړولو له تر سره موږ آشنا کوي او هم یې د جوړولو پر مهال له میلې خبروي. لاغلې ستارې سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتلی.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به مو واخېستې، خښته به مو کړې دیګو کې، خلکو ته مو سبیل چې ویل کې په سرو به مو کې خلا وړي، هلته ژوند دا وه غلو لوی پلونه او هغه به مو مینځل پاک په پوډر غټ غټ غونډارې ور سره وتیږي، بیا به هلته کېنس هغه به مو پاغې اول هم دغه کول، اول هم لختي کې پوزی اچو، نری نری اوبه راتلي، هغه د دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتي، هغه به م بېرته په دېګو کې اچولې، بیا به م په هغه ګاټ باندې اچولې، بیا به م یادولې، هغه به چې م یاد شوې بېرته به م دېګو کې واچولې، کور ته به م راوړې، کور کې به مساله ورکې ګډه کړه شي، مساله ګانې به م پکې ګډې کړې، ښایسته پرې به م خو بیا سبیل کې په وامو باندې پوزی اوارول، بیا م داسې په لاس باندې کولولې کولولې اچول اچول اچول، نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به م چې پخه کړه، غوړیان به م کنګال کړه، څو لسدانی یا شل دانی غوښه کې به م واچولې، هغه به م غوښه کې غوړیان واچول، بس نغارې وو، نغارې باندې به دېږې شو، بس پوخ پوخ شو، بیا نغارې هم په بل مخ اړوو، کرار م دېږ پکې خو سبیل دپاره سبیل م اړی وه، ګرمي ماسپښینې کوو، بیا به هغه سبیل چې پاتې ځو دومره وړیان به پولې پولې شوي وو، ښایسته ښایسته پاخه به وو، بیا به کېناستو ماړیګانې کاسو کې واچول شي، توده ماړی به په تبۍ پخه وه، سبیل هم په سبیل هم خوړه، ماسپښینه ماسپښینې کوو، یا د چکنی سره یا مولای سره یا تیشې سره م خوړه.
خان وړیان یوازې غوښې سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخېده، هم همداسې پخېده، غړي به دې واچول، وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول، بیا به دې لږ دڼې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول، اوبه به دې پکې واچولې، سر به دې بند کړې، بیا به هغه پاخه شو پلی پلی، ښایسته خوړین به شو، ډېرې اوبه م واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میله او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه، راتمن هم ساتیری و میله کوله، خلک به م راټول کړې، سرسبا به ناست و، وړیان به تیارول، دغه مسالې به م ګډولې، دا کار به م کوو، بیا به م دیراګان ویل، ټوکې ټکانې به م کولې، سات هم تېرو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زموږ د هلمند ولایت کم پمبه چې دی، دغه باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته، د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پمبه قیمت ډېر ټیټ دی، ډېر کم دی، ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پمبه دلته چې موږ خرڅوله، دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 یا کم نرخ، اوس په 1100 افغانۍ دی، دا درې کاله مخته. نو زموږ مثلا چې کود رانیسو، انبار رانیسو، یوه ګونۍ انبار په 15,500 افغانۍ، دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي، په 6,000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی، و دا خلګه ډیر تنگ دی، ډیر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سازمان عفو بین الملل در مورد دستگیری های غیر قانونی، آزار، اذیت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان اعتراض کرده است. این سازمان در نامه‌ای که روز جمعه 9 جنوری به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان فرستاده، خواستار توقف اخراج مهاجران افغان شده است. در این نامه تاکید شده که مقام‌های پاکستانی باید اطمینان دهند که حقوق مهاجران افغان رعایت می‌شود و آنها به زور از کمپ‌ها و محلات سکونتشان بیرون راندن نمی‌شوند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، در سال 2025 میلادی 930 هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. شارزفیر تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای سفارت افغانستان در هند به دهلی جدید رسیده است. رسانه هندی ده هندو گزارش داده که مفتی نور احمد نور روز جمعه به دهلی جدید رسیده تا وظایف شارزفیری سفارت افغانستان را بر عهده گیرد. بر اساس رسانه های هندی در ماه اکتبر سال گذشته حکومت هند زمان با پذیرش این دیپلمات طالبان موافقت کرد که امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان به هند سفر کرده بود و آقای نور نیز او را همراهی می کرد. طالبان در ماه اپریل سال 2023 میلادی نیز شارزدفیر خود را برای سفارت افغانستان در دهلی جدید معرفی کرده بودند، اما در آن زمان کارمندان سفارت افغانستان از ورود او به سفارت مانع شدند. قزاقستان میگوید که در یک سال گذشته تجارت این کشور با افغانستان 63% افزایش یافته است. رسانه های قزاقستان روز جمعه 9 جنوری از قول مقام های این کشور گزارش دادند که این رقم در اواخر سال 2025 میلادی ثبت شده است. بر اساس این گزارش ها در ماه های سپتامبر و دسامبر سال 2025 میلادی صادرات قزاقستان به افغانستان در مقایسه با همین مدت در سال گذشته 71% افزایش را نشان می‌دهد. قزاقستان بیشتر غلجات به افغانستان صادر می‌کند و پس از بسته شدن گذرگاه‌های سرحدی افغانستان با پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته، تجار افغان بیشتر به قزاقستان و سایر کشورهای آسیای میانه رو آوردند. و اتحادیه اروپا با درخواست تامین دسترسی مردم به شبکه اینترنت، هر گونه خشونت مقامات ایران علیه معترضان را محکوم کرده است. انوارالعنونی سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه 9 جنوری گفت که مردم ایران درخواست مشروعشان را برای داشتن زندگی بهتر ابراز میکنند و هر گونه خشونت علیه تظاهرات مسالمت آمیز آنها غیر پذیرفتنی است. آقای النونی همچنین از مقامات ایران خواسته تا به حقوق آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز احترام بگذارند و دسترسی به شبکه اینترنت را دوباره برای همه برقرار کنند. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با افزایش اعتراضات از شب پنجشنبه به این سو دسترسی به شبکه اینترنت در ایران قطع شده است. اعتراضات در ایران که در افتتاح جدی علیه مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ها و سقوط بی سابقه ارزش ریال آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید: کاهش 53% تجارت میان پاکستان و افغانستان به دلیل مسدود ماندن طولانی مدت گذرگاه‌های سرحدی. کارشناسان اقتصادی به این باورند که این گذرگاه‌ها برای هر دو کشور مهم و حیاتی هستند.
بنادری که ما را با آب‌های گرم می‌رسانه و همچنان به کشورهایی که بازار عنعنوی تولیدات افغانستان است بسیار اهمیت دارد، مخصوصا تورخم که کوتاه‌ترین راه بین افغانستان و هندوستان است از طریق واگه.
پلیس ترکیه گزارش داده که افغانستان هنوز هم منبع اصلی هروئین در جهان است. در این مورد با یکی از آگاهان بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان صحبت کرده ایم.
با اساس آخرین گزارش دفتر سازمان ملل متحد در بخش مواد مخدر، افغانستان فعلا بزرگترین کشت کننده کوکنار نیست، یعنی کشورهای دیگه هستند که اونا بالاتر از افغانستان کشت میکنند.
و برخی شرکت کننده های مراسم افتتاحیه اتاق زنان افغانستان در وزارت خارجه اسپانیا میگویند با ایجاد این اتاق صدایشان را به گوش جهانیان میرسانند.
افتتاح اتاق زنان افغان در وزارت خارجه اسپانیا یک اقدام بسیار مثبت و خوب است. اتاق بتانه یک فشار مستمر و مشخص را بر طالبان بیاره، ایجاد تغییر به گونه عملی صورت بگیره.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. در یک سال گذشته تجارت میان پاکستان و افغانستان 53% کاهش یافته و دلیل اصلی آن مسدود ماندن طولانی مدت گذرگاه‌های سرحدی بین دو کشور خوانده شده است. اما با گفته اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، میزان خسارات وارده به تجار دو کشور خیلی بیشتر از آن است که تصور می‌شود. پس از درگیری میان نیروهای پاکستان و جنگجویان طالبان در 11 اکتبر 2025 میلادی، پاکستان گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان را مسدود کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد این که در اثر مسدود ماندن گذرگاه‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان تجارت میان این دو کشور 53% کاهش یافته، محمد یونس محمد معاون اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان می‌گوید:
فکر میکنم میزان خسارات بیشتر از آن باشد که پاکستان میگوید، زیرا ترانزیت آنها از طریق افغانستان به آسیای میانه و روسیه کاملا متوقف شده. در اثر تصامیم عجولانه که بارها از سوی کشور همسایه ما گرفته شده، اگر تجارت ما کمتر شده، تجارت آنها نیز کمتر شده و به مردم هر دو طرف خسارات سنگین وارد شده. در حال حاضر تجارت افغانستان بیشتر روی سایر بنادر اتکا دارد و از آن طریق صورت می‌گیرد.
دیر پر نور بندرو بنی تکالری او داغو بندرو تکیر.
پس از درگیری 11 اکتبر سال 2025 میلادی میان نیروهای پاکستانی و جنگجویان طالبان، حکومت پاکستان 8 گذرگاه سرحدی با افغانستان را مسدود کرد. روزنامه نیشن چاپ پاکستان نیز از قول شماری از منابع رسمی این کشور گفته که به دلیل بسته‌ماندن طولانی مدت سرحدات، تجارت میان پاکستان و افغانستان 53% کاهش یافته و صادرکنندگان پاکستانی به دلیل محدودیت در تجارت فراسرحدی با افغانستان ماهانه حدود $177 میلیون زیان می‌بینند. پاکستان و افغانستان چندین مسیر عمده تجارتی مشترک دارند که برای انتقال مواد غذایی، مواد سوخت و کالاهای مصرفی به ویژه برای افغانستان مهاد به خشکم مهم و حیاتی محسوب می شود. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس اقتصادی، در مورد اهمیت این گذرگاه های سرحدی می گوید:
افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است و بنادری که ما را به آب‌های گرم می‌رسانه و همچنان به کشورهایی که بازار عنعنوی تولیدات افغانستان است بسیار اهمیت دارد، مخصوصا تورخم که کوتاه‌ترین راه بین افغانستان و هندوستان است از طریق واگه. باز بودن از این راه به نفع انکشاف صادرات افغانستان است و وقتی که صادرات وجود داشته باشه به نفع تولید داخلی افغانستان است، مخصوصا در بخش محصولات زراعتی.
در گذشته نیز بسته بودن این مسیرها بارها زنجیرهای تأمین را مختل کرده و باعث خسارات اقتصادی برای تجار دو طرف و افزایش قیمتها در بازارهای محلی شده. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان تا زمان بسته خواهد ماند که تضمین‌های کتبی و قابل اعتماد برای جلوگیری از حملات گروه‌های شبه نظامی از جانب حکومت طالبان ارائه نشود و اقدامات عملی علیه تحریک طالبان پاکستان یا TTP صورت نگیرد. در واکنش، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان گفته که حتی اگر پاکستان گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان را باز هم کند، طالبان تا زمان آن را باز نخواهند کرد که اسلام آباد قاطعانه تضمین ندهد که در آینده این مسیرهای تجارتی را با مسائل سیاسی و امنیتی گره نخواهد زد. ادامه این وضعیت نگرانی‌های جدی را در بین جوامع تجارتی و تحلیلگران برانگیخته. آنها هشدار دادند که ادامه مسدود ماندن گذرگاه‌های سرحدی میان افغانستان و پاکستان می‌تواند روابط اقتصادی این دو کشور را بیشتر از پیش تحت فشار قرار داده و بی‌ثباتی منطقه‌ای را عمیق‌تر سازد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پلیس ترکیه گزارش داده که افغانستان هنوز هم منبع اصلی هروئین در جهان است. در گزارش سالانه پلیس این کشور برای سال 2025 آمده است که با وجود ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، افغانستان در سطح جهان منبع اصلی قاچاق و تولید مواد افیونی از جمله هروئین و دیگر مواد مخدر به شمار می رود. اما شمار از دهقانان در برخی مناطق افغانستان می گویند به دلیل نبود کشت بدیل، بیکاری و وضعیت بد اقتصادی مجبورند کوکنار کشت کنند. حکومت طالبان همواره گفته که به اجرای کامل ممنوعیت کشت کوکنار متعهد است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پلیس ترکیه در گزارش با ابراز نگرانی از افزایش مراکز تولید مواد مخدر با ویژه ایروین و گسترش مصرف مواد مخدر مصنوعی در این کشور ادعا کرده که افغانستان با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی حکومت طالبان همچنان منبع اصلی ایروین در جهان به شمار می رود. ریاست مبارزه با مواد مخدر و جرایم پلیس ترکیه روز پنجشنبه 8 جنوری با نشر گزارش 198 صفحه‌ای سالانه اش گفته که میزان ضبط هروئین در ترکیه در سال 2024 میلادی 31% افزایش یافته و به 4.3 تن رسیده است. در این گزارش آمده که با وجود ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان در افغانستان، این کشور همچنان بزرگترین عرضه کننده و منبع جهانی در تولید و قاچاق مواد افیونی، تریاک از جمله هروئین و سایر مواد مخدر باقی مانده است. در گزارش همچنان افزوده شده که پس از ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، گروه‌های قاچاقچی برای کاهش تاثیرات این ممنوعیت بر عرضه هروئین اقدام به ذخیره‌سازی تریاک کردند. در گزارش آمده که این ممنوعیت باعث کاهش عرضه هروئین شده، اما تاکید شده که این وضعیت در عین حال برخی مصرف کنندگان آن را به استفاده از مواد مخدر مصنوعی سوق داده است. با اساس گزارش سال 2025 پلیس ترکیه، این کشور از نقش سنتی خود به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر غیرقانونی فراتر رفته و اکنون به بازار مصرف و مرکز تولید این مواد نیز تبدیل شده است. گزارش می افزاید که همانند گذشته، مسیر بالکان، مسیر جنوبی و مسیر شمالی همچنان پرکاربردترین راه ها برای قاچاق مواد افیونی تولید شده در افغانستان هستند. در گزارش سالانه پلیس ترکیه همچنین آمده که افغانستان علاوه بر تریاک به عنوان منبع مهم میتافیتامین نیز مطرح است. تولید این ماده ارتباط نزدیک با گیاه افیدرا دارد و به طور طبیعی در افغانستان رشد می کند. از این گیاه ماده افیدرین برای تولید میتامفتامین به دست می آید. ارزیابی های مربوط به ضبط مواد مخدر نشان می دهد که در میتامفتامین تولید شده در افغانستان از مواد کیمیایی استفاده می شود. با وجود ممنوعیت طالبان در زمینه مواد مخدر، تولید و قاچاق میتامفتامین کاهش نیافته و میزان ضبط آن در کشورهای همسایه از سال 2023 به این سو افزایش یافته است. بانک حکومت طالبان همواره چنین گزارش‌هایی را رد کرده، اما شمار از دهقانان در برخی ولایات افغانستان به کشت کوکنار در زمین‌های خود اعتراف می‌کنند و دلیل آن را فقر گسترده، نبود کشت بدیل و بیکاری عنوان می‌کنند. بدخشان یکی از این ولایات است که در ماه اسد سال جاری خورشیدی در پای تخریب مزارع کوکنار میان طالبان و دهقانان محلی درگیری صورت گرفت که حتی تلفات جانی نیز در پای داشت. یک دهقان از ولسوالی درایم ولایت بدخشان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
امسال 20 زمین کردم دیگه نمیکورم. یک کادو غریبی سن هیچ چیز دیگه مد یا خون اولاد دارم و کجو پیدا کنم. واسه چپاش که بدرفت سوالونه کردم کوتاریو گرسن اون چورای میشد. یک پول از اون رولت ماموس سریان میشد. کوکور غریبی بیرو داد دادی. از کجا پیدا کنیم با موزوری؟ زمین دیگه کس گرفتم کوریدم.
یکی دیگر از باشندگان ولسوالی ارگوی بدخشان و مالک زمین زراعتی گفت که هرچند کشت کوکنار نسبت به گذشته کاهش یافته، اما برخی باشندگان برای حل مشکلات اقتصادیشان گاه گاهی به طور پنهانی کوکنار کشت میکنند.
جا لالم است و یکی جوانا کار نداره، بیکار است، مردم اینجا بدبخت است. دیگه ایران میریم رو نمیتر، ترکیه میریم دیپورتمون میکنن، مجبور مکلف از این باید ما کشت خشخوش بخوشیم.
این دهقین خواستار معیشت و کشت بدیل هستند. در گزارش پلیس ترکیه همچنان آمده که افغانستان هنوز هم در کنار مراکش، پاکستان و لبنان در میان بزرگترین تولید کنندگان و عرضه کنندگان چرس حشیش در جهان قرار دارد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر مسئولین حکومت طالبان را در این باره بگیرد، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله تا زمان نشر گزارش به پرسش ها پاسخ ندادند. اما قبلا شماری از مقامات طالبان در گفتگو با رادیو آزادی و در سخنرانی های خود تاکید کردند که کشت کوکنار و تولید فراوری و قاچاق دیگر مواد مخدر در افغانستان را به شدت کاهش دادند و تلاش میکنند در مناطقی که این دستور هنوز به طور کامل اجرا نشده آن را به طور کامل عملی کنند. قابل ذکر است که ملا هیبت الله رهبر طالبان در ماه اپریل سال 2022 در یک فرمان کشت کوکنار و تولید قاچاق تریاک را غیر قانونی اعلام کرد. و
در گزارش شنیدید که پلیس ترکیه گزارش داده که افغانستان هنوز هم منبع اصلی هروئین در جهان است. در این مورد با نجیب الله احمدی آگاه بخش مبارزه با مواد مخدر صحبت کردیم و از او در مورد این ادعای پلیس ترکیه پرسیدیم.
با اساس آخرین گزارش دفتر سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر، افغانستان فعلا بزرگترین کشت کننده کوکنار نیست. یعنی که شرای دیگه هستن که اونا بالاتر از افغانستان کشت میکنن، با وجود که امسال هم در افغانستان بعضی از نقاط دوردست کشت شده بود. میگم در قسمت از این که ترکیه ادعا کرده که افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده تریاک است. خب یک موضوع است که افغانستان در سالهایی که مثال کشت کوکنار صورت میگرفت، از سال 1999 تا 2021 که در مناطق خود طالبان حاکم بودند و اونجا کوکنار کشت میشد، بالاتر از تقاضای دنیا چندین مرتبه بیشتر کوکنار کشت میشد و تریاک برداشت میشد، در جاهای بسیار ویژه اونا نگهداری میشدن و تا هنوز هم. من قبلا در مصاحبه قبلی گفته بودم که تا 10 سال اگر در افغانستان کوکنار کشت نشه، افغانستان میتونه که بزرگترین تولید کننده هیروئین در سطح دنیا باشد، چرا که اینا میتونن که از ذخایر استراتژیکشان که در مناطق مختلف بودن استفاده کنیم.
حال وضعیت مواد مخدری که به جهان میه از افغانستان چقدر است؟ در چه حالت است؟
خب تا هنوز آمار مشخصه که مثال بحث شوه او با آمار بستگی به ضبط مواد مخدر در کشورهای منطقه و فرامنطقه است. مثال چقدر ضبط میشه مواد مخدر و چقدر تقاضا است بر مواد مخدر افغانستان یا بر مواد مخدر سنتی. مثال ما یکی تریاک داریم که از افغانستان قاچاق میشه، در بخش‌های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن. دیگه مواد مخدر صنعتی است که مثل متامفتامین شیشه است، تابلت که است و سایر مواد دیگه. با اساس گزارشاتی که مثال نشر شده، مثل کانادا تانسته که تثبیت کنه که متامفتامین یا شیشه از افغانستان تولید شده و کشفش در کانادا شده، مثل دیگه در استرالیا شده و در کشورهای منطقه کاملا ثابت شده که تا هنوز هم قاچاق برای مواد مخدر در اون مسیری که از افغانستان بودن فعال هستن و عملا کار میکنن.
آمدیم سر موضوع خود هیروئین. این هیروئین خیلی یک پروسه مختلف است با تریاک. حالا که ترکیه ادعا میکنه که بزرگترین منبع هیروئین از افغانستان است و صادراتش از افغانستان است، این تا چه حد میتونه که سازگار باشه و چی تحولات باید آمده باشه که هیروئین از افغانستان حالا به خارج بره؟
خب یک موضوع است که اگر طالبا از مواد مخدری که در اختیار داشتن، از ذخایر استراتژیک که در اختیار داشتن، از او اگر استفاده کرده باشند، ممکن است که هنوز هم افغانستان بزرگترین تولید کننده هیروئین باشه. اما بستگی به آمار مشخصی داره که چی آمار مثال اینا دارن و کدام ضبط یا مسیری که اینا پیدا تانستن که بیشترین است، او به اساس یک آمار میشه که سالانه از طریق یوندیسی نشر میشه. اما گزارش که ترکیه در اختیار داره، فکر میکنم که گزارش تا هنوز امو دقت کاملش زیر سوال است که باید درست بررسی شود.
نجیب الله احمدی آگاه بخش مبارزه با مواد مخدر بود که در مورد ادعای پلیس ترکیه که گزارش داده افغانستان هنوز هم منبع اصلی هروئین در جهان است صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. و حالا نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر بر رهبران ایران هشدار داد که به سوی معترضان تیراندازی نکنند. او در جریان یک نشست در قصر سفید به پرسش‌های در مورد ایران و برخی مسائل دیگر نیز پاسخ داد. آقای ترامپ افزود:
So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are
ایران در یک مشکل بزرگ قرار دارد. به نظر من مردم برخی شهرها را در دست گرفتن، چیزی که هیچ کس فکر نمی کرد چند هفته پیش امکان پذیر باشد. ما وضعیت را با دقت بسیار زیاد زیر نظر داریم. من با صراحت و قاطعیت اعلام کردم که اگر آنها مانند گذشته کشتار مردم را آغاز کنند، ما وارد عمل خواهیم شد. ما آنها را بسیار سخت هدف قرار خواهیم داد، آنگونه که درد را احساس کنند. و این به معنای حضور نیروهای نظامی در منطقه نیست، بلکه به این معناست که ضربه قاطع و بسیار شدید در همان جایی که دردناک باشد وارد خواهد شد. با درخواست شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران رضا شاه، شام جمعه بار دیگر ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف و ویژه در تهران به خیابانها آمدند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده می شود که مردم به صورت گروهی شعارهای ضد رژیم سر می دهند. همچنین گزارش‌های از خشونت نیروهای نظامی ایران علیه معترضان و سرکوب آنها نیز منتشر شده است. اگرچه شمار تلفات روز جمعه و ساعات پایانی شب هنوز اعلام نشده، اما برخی نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران تایید کردند که تا روز پنجشنبه دست کم 45 معترض کشته و بیش از 2000 نفر دیگر بازداشت شدند.
بیشتر از خبر.
برخی شرکت کننده های مراسم افتتاحیه اتاق زنان افغانستان در وزارت خارجه اسپانیا می گویند با ایجاد این اتاق صدایشان را به گوش جهانیان می رسانند تا بالای طالبان فشار وارد کرده و محدودیت ها بر زنان افغان را برطرف کنند. شماری از زنان در داخل افغانستان هرچند از ایجاد این اتاق خرسند هستند، اما تاکید می کنند که این اتاق شکل سمبولیک نداشته و واقعا اقدامات مؤثری را برای حل مشکلات زنان افغان در داخل افغانستان انجام بدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از افتتاح اتاق زنان افغانستان در وزارت خارجه اسپانیا، برخی شرکت کننده های مراسم افتتاحی این اتاق می گویند که تلاش می کنند از طریق این اتاق صدایشان را در مورد وضعیت زنان افغانستان به گوش جهانیان برسانند. خدیجه امین، رئیس انجمن امید آزادی و یکی از شرکت کننده ها، روز جمعه 9 جنوری با رادیو آزادی گفت که ایجاد این اتاق یک دستاورد بزرگ در جهت حمایت از مبارزات زنان افغان است.
ما از طریق دفتر می خواهیم که صدای زنای افغانستان به گوش جهان برسانیم تا اینکه متوجه وضعیت زنای افغانستان شوند و اقدام جدی در برابر وضعیت پیش آمده در افغانستان داشته باشند، چون همه می فهمند که وضعیت افغانستان در چه حال است و هیچ توجه خاصی صورت نگرفته تا امروز، هیچ فشار بالای طالبا وارد نشده تا اینکه این محدودیت ها را اونا بردارن.
با گفته ای وی، ایجاد این اتاق رنج زنان افغانستان را تبدیل به یک سند دیپلماتیک می کند و شکستن سکوتی است که طالبان می خواهند بالای زنان تحمیل کنند. این اتاق که به گونه نمادین است، روز پنجشنبه 8 جنوری در نشستی که پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا، دیپلمات های این کشور و همچنان شماری از فعالان افغان حضور داشتند، رسما افتتاح شد. در مراسم افتتاح این اتاق، صدر اعظم اسپانیا گفت که این اتاق به پاس قدردانی از زنان و دختران افغان که برای حقوق و آزادی های خود مبارزه میکنند ایجاد شده است. در جریان این مراسم همچنان فعالان زن افغان به محدودیت های شدید و نقض گسترده حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اشاره کردند. بودند. آنان تاکید کردند که دسترسی به آموزش، اشتغال، آزادی رفت آمد و مشارکت در زندگی اجتماعی با شدت محدود شده است. در این حال شماری از زنان در داخل افغانستان هرچند از ایجاد این اتاق استقبال می کنند، اما تاکید دارند که ایجاد این اتاق شکل نمادین نداشته باشد، بلکه عملا برای حل مشکلات زنان در داخل افغانستان اقدامات موثری را انجام بدهد. نوریه نجفی زاده یکی از زنان در ولایت بلخ در مورد برادیو آزادی گفت:
افتتاح اتاق زنان افغان در وزارت خارجه اسپانیا یک اقدام بسیار مثبت و خوب است. اتاق بتانه یک فشار مستمر و مشخص را بر طالبان بیاره، در خصوص تحصیل و آموزش زنان، حق کار زنا، توقف بازداشت‌ها و خشونت‌هایی که میکنه و حمایت‌های مالی بر زنایی که نانآور هستن، بیوه هستن و سرپرست ندارن، ایجاد تغییر به گونه عملی صورت بگیره.
مرسل باشنده کابل و یکی از زنانی که از سوی طالبان از کار برکنار شده نیز میگوید:
اونایی که در یرسه کار میکنند برای خانم ها، برای امایتشان کار نیک است. خب متاسفانه اکثرشان سمبولیک است، به خاطر که عملی کسی کار نکرده تا بالا به خانم ها. واقعا در شرایط فعلی خانم های افغانستان در مشکلات زیاد هستند، رنج میبرند از بیسوادی، از مانع شدن در وظیفه و در بقیه امور زندگی، کلن محروم هستند از همه چیز.
این اتاق در حال برای حمایت از زنان افغان در وزارت خارجه اسپانیا افتتاح شده که اخیراً امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، وضعیت زنان در افغانستان را با شدت نگران کننده خوانده و گفته است که جهان نباید در برابر این موضوع سکوت کند. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های متعددی از جمله آموزش بر دختران بالاتر از 6 و سپس بر مسئولین دختر پانتون ها وضع کرده و همچنان زنان را از رفتن به وظیفه در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده. با وجود واکنش های ملی و بین المللی از عملکرد طالبان در برابر زنان افغان، مقام های طالبان پیش از این بارها گفتند حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است. ادعایی که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی به چالش کشیده شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که با وجود اعلام آغاز و افتتاح پروژه های مختلف برق از سوی حکومت طالبان، هنوز هم با کمبود شدید برق روبروند. این در حال است که به تازگی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از افتتاح پروژه با ارزش نزدیک به 3 میلیارد افغانی در کابل خبر داده است. انجینران بخش برق چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
در حالی که حکومت طالبان هر از گاه افتتاح و بهره برداری پروژه های مختلف برق در ولایات مختلف افغانستان را اعلام می کنند، باشندگان شهر کابل می گویند که با وجود اعلام این پروژه ها در زندگی روزمره‌شان هیچ تغییر احساس نکردند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند و این وضعیت مشکلات جدی را برایشان به وجود آورده است. بهزاد، باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
ما روز میشتیم که پروژه افتتاح شد، این پروژه را برای برداری سپرده شد، مگم هیچ فایده شنه دیدیم. هنوز پرسه برق روز به روز زیاد میشه و 1 ساعت یا 2 ساعت 24 ساعت ما برق داریم. تمام کارهای ما به مشکل برو است.
خاطره، باشنده منطقه کارتینه و شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ای چند روز بیخی برق خراب شده، اگرچه دولت چندین پروژه را به خاطر تولید و توزیع برق گرفته و قرارداد با چندین شرکت خصوصی امضا کرده، اما تا بالا کدام فایده‌اش ندیدیم و از برق مستفید نشدیم.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که شرکت برشنای تحت کنترل طالبان از افتتاح 3 پروژه برق به ارزش 2.67 میلیارد افغانی در کابل خبر داده است. عبدالباری عمر، رئیس اجرایی این شرکت، روز پنجشنبه 8 جنوری در صفحه X خود نوشته است که این پروژه ها شامل احداث دستگاه تولید برق خورشیدی با ظرفیت 34 مگاوات، ساخت سبستیشن با ظرفیت 126 مگاوات امپیر و لین انتقالی 220 کیلووات می باشد. به گفته او، در جریان 1 سال گذشته تفاهم‌نامه های ارزش بیش از 1200 مگاوات برق از منابع داخلی امضا شده که شامل استفاده از زغال سنگ، آب، باد، گاز و انرژی آفتابی است. همچنان به تاریخ 6 جنوری شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده بود که دستگاه تولید برق آفتابی سروبی با ظرفیت 22.75 مگاوات را به بهره برداری سپرده است. با این حال انجینران امور برق اما باور دارند که این پروژه ها در کوتاه مدت نمی تواند مشکل کمبود برق در افغانستان را حل کند. صدیق الله حبیبی یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا پروژه تکنیکی لحاظ د خلکو مشکل
این پروژه ها از نظر تکنیکی نمی تواند مشکل مردم را در زمان کوتاه حل کند، چون هر پروژه از زمان تکمیل شدن تا و بهره برداری سپرده شدن به یک مدت معین نیاز دارد. تا زمانی که این پروسه تکمیل نشود مشکل برق مردم حل نخواهد شد. برای حل این مشکل یگانه راه این است که برای تطبیق چنین پروژه ها تلاش بیشتر صورت گیرد تا در کنار برق وارداتی تولیدات داخلی نیز افزایش یابد.
پیش از این نیز باشندگان ولایت های مختلف کشور به ویژه در فصل زمستان بارها از نبود و کمبود برق شکایت کردند. قابل یادآوری است که مشکل کمبود برق در افغانستان تنها به حکومت فعلی محدود نمی شود و این چالش از زمان حکومت های جمهوری پیشین نیز وجود داشته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 اعلام کرده بود که سکتور برق افغانستان با چالش های بزرگ روبروست، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و وابستگی گسترده به برق وارداتی. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، حدود 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود، موضوعی که افغانستان را در برابر قطع و کاهش برق آسیب‌پذیر ساخته است.